سلامونه ستړي مشه په افغانستان کې د شپې 9 بجې شوې. تاسو مخه کلا ساده راټیم ناوړي اوس د ساده ډی خبرونه څلور ساعت دوام لري. د سارلش په ګو د مخام تر شپه ګو په لاندې څه په نسې وش پنځه وش مترو او د مخام لش په ګو د سار تر شپه ګو په منځني څه په تو لش پک نیوي. د خبري خبرونه په خبرونه پیلو. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت یو نامه وایي د افغان ماشومانو د خوندي راتلونکي لپاره په افغانستان کې پانګونه اړینه ده. یو نامه نن د خبره پر خپل ایکس پاڼې په خوندي ټویټر د ماشومانو د نړیوالې ورځې په مناسبت کړې ده. د یو نامه په وینا راتلونکي نسلونه د ځمکنیو ماینونو او د جګړې له پاتشونو څخه د پاک ژوند مستحق دي. بلبلاو د افغانستان لپاره د اروپایي ټولنې استازولي وایي د تعلیمي پروګرامونو او روغتیایي خدماتو له لارې به د افغان ماشومانو ملاتړ ته دوام ورکړي. د اروپایي ټولنې استازولي پر خپل ایکس پاڼې په بیان کې د افغان ماشومانو د تعلیم حق ته د اشارې په ترڅ کې ویلي چې ماشومان د افغانستان راتلونکي دي او دا ټولنه به د افغان ماشومانو او میرمنو ترڅنګ ولاړه وي. د ماشومانو د ملاتړ نړیوال سازمانونه وایي چې افغانستان د ماشومانو لپاره تر ټولو نامناسب هیواد دی، ځکه د راپورونو له مخې افغان ماشومان له بېوزلۍ، د اقتصادي فشارونو، اقلیمي بدلون او ماینونو له اغېزو سره لاس او ګریوان دي او په عین حال کې نجونې پکې له زده کړو هم بې برخې دي. د حافظ ګل بهادر ډله چې د تاریخي طالبان پاکستان څخه جلا شوې ده، د پاکستان د امنیتي ځواکونو پر یوې پوستې د ترشپې د ځانمرګي برید او ډزو مسؤلیت یې منلی. دغې ډلې په دې پیښه کې د 30 پاکستاني پوځیانو د وژل کېدو ادعا کړې. د ارقام په خپلواکه توګه نه دي تایید شوي. د پاکستان د استخباراتي او چارواکي د خپل نوم د نښودو په شرط پرون سه شنبې د زدرلو مشال څانګې ته وویل چې مشکوک ځانمرګي پر چاودېدونکو په واده بار خپل موټر افغانستان پولې ته څیرمه د خیبر پختونخوا په جنخیلو سیمه کې له یو پوستې سره ټکر کړ چې د چاودنې په پایلې کې یو لس پوځیان وژل شوي او څو نور ټپیان دي. دغه چارواکي په خبره دا پیښه پرون ماښام 9 بجې رامنځته شوې ده. د منځني ختیځ لپاره د امریکا ځانګړی استازی وایي چې د اسرایل او حزب الله ترمنځ د جګړې پای ته رسول اوسمهال ممکن شوي. اوسمو خنشتاین چې پرون بیروت ته ورسېد له چارواکو سره د سولې د هغه پلان په اړه خبرې وکړې چې لبنان تر ډیره تایید کړی دی. خنشتاین د لبنان د پارلمان له رئیس نبیه بیری سره چې د حزب الله په استازولۍ په خبرو کې ګډون کړی و هم وکتل. له دې کتنې وروسته خنشتاین وویل چې د جګړې د ختمولو لپاره یو رښتینی فرصت رامنځته شوی. متحده ایالاتونه او فرانسې د اسرایل او حزب الله ترمنځ د اوربند ټینګولو هڅې پیل کړي. حزب الله چې د لبنان جنوبي سیمې درک کوي د دې ترڅنګ چې سیاسي ګوندې پوځي څنګ هم لري. متحده ایالاتونه حزب الله تروریستي ډله بولي خو اروپایي ټولنې یوازې پوځي څانګه د دغې ډلې په تور لیست کې شامله کړې ده. او د عربي متحده اماراتو په قربتوب د 900 کلونو ځوانانو ترمنځ د اپیل شوو درې اړخیزو سیالیو په لړ کې افغانستان نن چهارشنبه د نومبر په 16 خپل درېمه سیالۍ له پاکستان سره ترسره کړه چې د 14 منټو په توپیر یې وبایلله. دغه سیالۍ د کابل پر مهال 10 بجې پیل شوې وه. پاکستان د پچې تر ګټلو وروسته توپهنه وکړه او 245 منډې افغانستان ته هدف وټاکه. افغان نونس کنل لوبډلې کڅام د هدف پوره کول ته نږدې شو، خو د لوبې پرستی شیبو کې پر لپسې وکټ یې له لاسه ورکړې او 25 اورونو کې د ټولو غاړو په سوځېدو سره 214 منډې وکړې. د ویلو د چې افغان لوبډله به د نومبر په 24 نیټه خپله وروستۍ لوبه له عربي متحده امارات سره ترسره کوي. تر هغې وروسته به د لوبلړۍ دوه مخکښې لوبډلې د نومبر په 26 نیټه پای لوبه ترسره کوي. خبرونه مور واوریدل وړاندې سره د ماتالې باوریدل شي. نن دا نومبر 16 نیټه د ماشوم نړیواله ورځ وه، خو افغان ماشومان په څه وضعیت کې دي؟
په سهار شپږ بجې راوځم د ماسپښینه پورې د خلکو بوټان پارش کوم، 100 روپۍ ګټم، پلار مې مریض دی، باغي سودا کور ته وړم.
وړاندې به په خبرونه کې راسره د دغو کارګرو ماشومانو سربیره په ټوله کې د افغان ماشومانو په ستونزو جزئیات واورې. پاکستان ته ورځو، افغان کډوال د پولیسو لخوا سورول کېږي.
موږ شپې درې ونې بجې ته وزر وزاري د تاڼې مشر ته او د خلکو ته مو کړلې، متاسفانه هیڅ نتیجه یې ورنکړله.
لا د سربیره به د همرو سره واورې چې دوه افغان ښځو نړیوالې جایزې ګټلې دي. چې د افغاني خزو څوک دی او کوم جایزه ګټلې په دې هم درته جزئیات ولرو نور مطالب مشتمل تي هم غواړم.
در دې شی بي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
بیا ستړي مشه. نن د نوومبر شلمه د ماشومانو نړیواله ورځ وه، خو یو شمېر افغان ماشومان د خپلو کورنیو د ملاتړ لپاره کار کولو ته اړ شوي دي. دا چې د ماشومانو په خپلو خبرو کې ازادي راډیو سره څه ویلي دي تفصیلي سنا کاکړ نورو.
د نوومبر شلمه د ماشومانو نړیواله ورځ په داسې حال کې را رسېدلې چې افغان ماشومان سخت شرایط زغمي او په سړه هوا کې سخت فزیکي کارونه کوي. د افغانستان د اقتصادي وضعیت خرابوالی په کابل او نورو ولایتونو کې ډیر ماشومان دې تړ کړي چې خپل وصل وړ کارونه وکړي. مهدی له سهاره تر ماښامه د کابل په پولو سوخته سیمه کې پلاستیکي کڅوړې خرڅوي. هغه د خپل ستونزو په اړه ازادي راډیو ته وویل:
اما کار میکنم، اینجا پلاستیک فروشی میکنم.
دو ورځې پلاستیک خرڅوم. هوا ډیره سړه ده او کورنۍ مو هم لویه ده، اته کسه یو. دو ورځې درې څلور پلاستیک خرڅوم او لس شل روپۍ لاسته راوړم او کورنۍ ته یو څه اخلم.
میرم با فامیل خود یکان چی میبرم بخونه.
د ننګرهار د چین ولسوالي اوسیدونکو یو لس کلن محمود ازادي راډیو ته وویل:
په سهار شپږ بجې راوځم د ماسپښینه پورې، د خلکو بوټان پارش کوم، سل روپۍ ګټم، پلار مې مریض دی، هغې سودا کور ته وړم.
د کابل ښار یو اوسیدونکي چې نه یې غوښتل نوم یې په راپور کې واخیستل شي، ازادي راډیو ته وویل چې د اقتصادي ستونزو او بېوزلۍ له امله اړه ده خپل یوازینی زوی کار کولو لپاره واټونو ته ولېږي.
نهه کلن زوی مې ده، د ګټې وټې هیڅوک هم زه نه لرم، نو مجبور یم څنګه وکړم چې ویې نه لېږم. تسمال کاغذي خرڅوي. او یو زوی مې ده، زړه مې نه کېږي چې یو د خامې له خوا بېرته شي، چې مجبوري راباندې راغلی. ډارېږم هم، سرک له سره یم جګوي، واړه حیوانان بیا یې بندې کوي. ډېره سخته ورځ ده، ډېره مجبوره ورځ ده. په من
یو شمیر افغان ماشومان د خپلو کورنیو د ملاتړ لپاره کار کولو ته اړ کېږي، چې ډېری یې د واټونو پر سر بېلابېل توکي پلوري، د کثافتونو راټولولو ته مخه کوي، یا د موټر جوړولو په دوکانونو، خیاطۍ رستورانتونو، د بوټانو په رنګولو او یا نورو ځایونو کې په کار بوخت وي. یو شمیر افغانان وایي په افغانستان کې د کار کوونکو ماشومانو د ژوندانه د ښه والي لپاره تر اوسه عملي کار نه دی شوی، او هره ورځ په ښارونو کې د کارګر ماشومانو شمیر مخ په زیاتېدو دی. زری چې د کابل په پولیسو سرخ سیمه کې اوسېږي، د دې موضوع په اړه د خپل سترګو لیدلای حال داسې بیانوي:
تعداد کودکان دست فروش بسیار زیاد هستن.
د کارکونکو ماشومان شمیر زیات دی چې قلم، ژاوله او نور شیان خرڅوي، بوټونه رنګوي، پښې لوڅوي، په سړه هوا کې د خټو په منځ کې په کار لګیاوي.
بین لای و لوش میباشن.
د افغانستان د ماشومانو د حقونو د ساتنې قانون له مخې ماشوم هغه کس ته ویل کېږي چې اتلس کلنۍ ته نوي رسېدلی. د افغانستان د اساسي قانون په 49مه ماده کې چې د طالبانو له بیا واکمنېدو مخکې په دې هېواد کې نافذ وراغلي، چې پر ماشومانو د کار تحمیل جواز نه لري. د ماشومانو د رواني او ټولنیزو مسایلو کارپوه ډاکټر محب زغم هم وایي چې درانه او جبري کار د دې لامل کېږي چې ماشوم په راتلونکي کې اوښتې لوی شي.
هغه ماشومان چې په افغانستان کې درنو چارو ته مجبوریږي، له ګڼو ستونزو سره مخامخېدای شي. مثلا کېدای شي له دوی څخه ناوړه جنسي استفاده وشي. د دوی جسمي او ذهني وده ممکن پڅ شي، ځکه چې هغسې شرایط ورته نه یو مساعده، او په درنو چارو د دوی پلې، عضلات او هډوکي هغسې وده نه کوي چې باید وي.
په افغانستان کې د طالبانو له بیا ځلې واکمنېدو وروسته اقتصادي ستونزې، بیکاري او بېوزلي زیاته شوې ده، چې د ملګرو ملتونو د شمیرو له مخې دا مهال په دغه هېواد کې شاوخوا 4.5 میلیونه وګړي بشري مرستو ته اړتیا لري. خو ځینو طالب چارواکو تر دې مخکې له بې سرپرست او کارګرو ماشومانو سره د مرستې خبره کړې. دا په داسې حال کې ده چې هر کال د نومبر په 16مه د ماشومانو نړیواله ورځ لمانځل کېږي. دا ورځ په 1950 کال کې د ماشومانو د وضعیت د ښه کولو په موخه د ماشومانو د نړیوالې ورځې په نوم ونومول شوه. د ماشومانو د ژغورنې صندوق یا سیف د چلدرن شپږ میاشتې وړاندې د یو راپور په خپرولو ویلي وه چې په افغانستان کې تر 6 میلیونه زیات ماشومان د لوږې له خطر سره مخ دي.
په راپور کې مو اوریدل چې د ماشومانو نن د ماشومانو نړیواله ورځ وه، او په افغانستان کې زیاتره هغه ماشومان چې د کورنیو سرپرستي وره تر غاړې ده اړ شوي دي چې کار وکړي. بل پلو د ځمکنیو ماینونو د بندیز نړیوال کمپاین وایي افغانستان د نړۍ دریم هیواد دی چې تېر کال یې د ماینونو له امله په ډیرو کسانو ته پکې مرګ شو بلا وخت ده. دا چې د افغانستان ولی په دې کتار کې دریم هیواد راغلی دی او څومره کسانو ته د ماینونو مرشوب لاړولی؟ لا فیروزی عزیزی نه یو
د ځمکنیو ماینونو د بندیز نړیوال کمپاین یا ICBL افغانستان د میانمار او سوریې وروسته دریم هیواد یاد کړی چې تیر 2023 کال کې د ماینونو له امله خلکو ته ډیره مرګ ژوبله اوښتې ده. دغې نړیوالې ادارې په یو تازه راپور کې چې نن چهارشنبه په خپله ویبپاڼه خپور کړی ویلي چې تیر کال ځمکنیو ماینونو په افغانستان کې 650 کسان وژلي او ټپیان کړي دي. دغه اداره وایي میانمار کې بیا تیر کال د ځمکنیو ماینونو د وژل شویو او ټپیانو شمیر 1003 او سوریه کې هم 933 تنه وو او په څلورم ځای کې اوکراین دی چې د مرکزوب لشمیر یې 580 تنو ته رسیږي. که څه هم په دې اړه په راپور کې نه دی ویل شوي چې په افغانستان کې د وزل شویو شمیر څومره او د ټپیانو شمیر څومره دی او نه یې هم ولایتونه مشخص شوي دي، خو ویل شوي چې جګړه ځپلې سیمې دي. کوم افغانان چې ماینونو معلول کړي بیا د خپل ژوند د ستونزو خبره کوي. د کندوز ولایت اوسیدونکي شاغا ازادي راډیو ته وویل
اس پوی چپ پوی قطاس معلول اسوم او د سر مم چراو او د سر شو د ماین زده بود
د روسانو وخت کې ماین کې زما وبخه پرې شو. بیا د شپنی حکومت کې د کندوز حیرتان ولاره کې جګړه کې ولګیدم او چری مې وخړی. اوس مې روزګار ډیر بد دی، احتیاج او محتاج یم. شوان کې مو
د ننګرهار ولایت اوسیدونکي ډاکټر سمیم هم ازادي راډیو ته وویل
هلته د صحت لپاره د ماشومانو واکسیناسیون پروګرام دی، هغې لپاره نو موټر مې ودرولو چې سروې مې وکړه. واپس ته راووتم، ګاډي ته کېناستم، تقریبا 200 متره مخکې چې لاړم نو ناګهانه بس بم بلاسټ وکړو او په نتیجه کې ډیر شدید زخمی شوم.
د ځمکنیو ماینونو د بندیز کمپاین په راپور کې اندېښنې ښودل شوي چې د 2040 کال لپاره د نړۍ د نورو زیانګالو هیوادونو برعکس په افغانستان کې د ماین پاکۍ لپاره د نړیوالو مالي ملاتړ او بودیجه د پام وړ کمه شوې ده. د ماینونو د موندلو مرکز MDC نړیوالې موسسې چې له 13-15 کلونو راهیسې په افغانستان کې فعالیت کوي هم له دې عمله اندېښنه ښیي. د دغې موسسې عملیاتي مشر ډاکټر شعیب حکیمی ازادي راډیو ته وویل
فعلا د تیر په پرتله په دې برخه کې بودیجه ډیره کمه شوې ده. په داسې حال کې چې موږ باید هر 15 کاله نړیوالو ته له افغانستانه د ماین د بشپړ پاکولو راپور ورکړو چې اوس 2015 کې مو دا وخت هم ختمیږي، خو د بودیجې د کمښت له امله مو تر اوسه دا مسؤلیت ترسره کړی نه شو. اوسمهال د افغانستان 30% یعنی 200 کیلومتره مربع ځمکه له ماینونو ډکه ده. جنوبي ولایتونو کې چې 30 کاله جګړې وي او موږ ورته لاسرسی نه درلود ډیر ماینونه پکې پاتې دي.
خو ICBL دا تازه راپور وایي چې د ماینونو او جګړو له امله د نړۍ د نورو هیوادونو لپاره سکل په مالي ملاتړ او بودیجه کې بې ساری یعنی 12% زیاتوالی راغلی دی چې ډیره برخه یې پر اوکراین لګیږي. د ځمکنیو ماینونو د مخنیوي نړیوال پروګرام د شمیرو له مخې په نړیواله کچه په 2023 کال کې د ځمکنیو ماینونو د تلفاتو ټولیز شمیر 15015 و چې 1903 تنه مړه او 3,603 ټپیان شوي دي. د یادونې ده چې افغانستان له لسیزو راهیسې په دوامداره توګه له جګړو ځپلو هیوادونو دی چې هم د جګړو د چاودیدونکو توکو پاتې شونو او هم له وړاندې ښخ شویو ماینونه یې وخت نا وخت وګړو ته مرکز وبلاړوي.
د ولسونو او واکمنو ترمنځ پل
15 میاشتې کېږي معاشونه نه دی اخیستي. مالی وزارت سره کوم ستونزه لري؟ اتزرته زره خال کې
د سیانګالو شخ
کنده خځه یم، غوا مې مال مې ټول مې در بدر
رسول. له اوریدونکو اوریدونکو ته
مون خپل ډیر خل دی ازادي راډیو نل تکړی دي ځان حقوق دې بل حقوق دې گاوه
په ساده او روانه ژبه
او کچېرې میډال او څنګه نه ما د ازادي راډیو ته د سترو نور میډال کړی وای چې ګان
ازادي راډیو د افغانستان د ملټي میډیا مخکخه
تاسیس مخک لا ازادي راډیو نوري اوس د ازادي راډیو خبرونه څلور ساعته دوام لري. د څلور شپږو د مخام تر شپږو په لاندو څپو نه نسی او شپږ پنځه ویش مترو او د مخام شپږو د څلور شپږو په منځنۍ څپه ته لا شپږ نوي دو افغان خزو معتبر نړیوال جایزی وګټلې. ولس کلانا نیلای ابراهیمی د افغانو چونو د غاګ د پیوړکول په خاطر د 2023 کال د ماشومانو د سولې نړیواله جایزه ګټلې. او د خزو د حقونو بلې فعالې جولیا پارسی به هم په دې برخه کې بل جایزه ترلاسه کړې ده. خو دا چې د کوم سازمانونو لخوا او د کوم فعالیتونو په خاطر باندې د خزو د جایزې ورکول شوې دي تفصیل یې سنا کا کړناورو.
په داسې حال کې چې افغان جونې په افغانستان کې د طالبانو لخوا له سختو او زیاتېدونکو بندیزونو سره مخ دي، په دې وروستیو کې نیلا ابراهیمی او جولیا پارسی د ښځو د ازادۍ او حقونو لپاره د خپلو مبارزو او هڅو له امله معتبرې نړیوالې جایزې ګټلې دي. یوې 19 کلنې افغانې نجلۍ نیلا ابراهیمی د سه‌شنبې په ورځ د ماشومانو د حقونو بنسټ یا کیدز رایټ لخوا د 24 هیوادونو په 165 نوماندانو څخه د ماشومانو د سولې نړیواله جایزه وګټله. د ماشومانو د حقونو د نړیوال کنوانسیون له مخې یو انسان د زیږون له مهاره تر 18 کلنۍ پورې ماشوم ګڼل کیږي. د ماشومانو د سولې نړیوالې جایزې د شلمې کلیزې د لمانځنې مراسم د یو شمېر نامتو څیرو او نړیوالو سازمانونو په حضور کې د هالند په امستردام کې ترسره شول. د ماشومانو د حقونو بنسټ ویلي نیلا د نجونو د حقونو د ملاتړ لپاره د هغې د نړیوالو هڅو له امله د دې جایزې لپاره غوره شوې ده. نیلا ابراهیمی د LBC په نوم له یوې بهرنۍ رسنۍ سره په مرکه کې ویلي چې غواړي نړۍ وپوهوي چې افغانستان هیر نه کړي.
For me and Samaya and other girls
I think it comes that Samaya do nur ha khunjun la para che de dawl platform no talar faida kawiti da arina da che nare wo pohawi ha kas che rawan di samne di mukwaid pa Afghanistan ke pausani regime o hukumat fashar rawdo che pa de barkha ke iqdam mukri zaka hal ta dunjun o jwan zai ke gi to akala o 15 saw gra zaki ke che junjuni khunzi o tanzi aw sama panda yo naudin dai
ویل کېږي نیلا د 2021 کال په اګست میاشت کې کله چې طالبان واک ته ورسېدل 14 کلنه او یو زده کوونکې وه چې له خپلې کورنۍ سره پاکستان او بیا کاناډا ته ولاړه او هلته یې له هغه وخت راهیسې د افغان جونو د حقونو د دفاع لپاره فعالیت کوه. په ورته وخت کې د ښځو د حقونو فعالې او د افغان ښځو د خود جوشه غورځنګ غړې جولیا پارسی هم د مارټین انالیز بنسټ جایزه ترلاسه کړې. جولیا په کابل کې وښون کې وا چې د 2021 کال په اګست کې په افغانستان کې د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته وزګار شوه. د طالبانو لخوا د ښځو پر حقونو د لګیدلې بندیزونو په وړاندې اعتراضي فعالیتونه پیل کړ او له همدې امله یې درې میاشتې د طالبانو په زندان کې تیرې کړې. جولیا پارسی د چهارشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې د دې جایزې ترلاسه کول به د ښځو د حقونو د مبارزې په برخه کې د هغې مسؤلیتونه لا زیات کړي.
دا جایزه یوازې زما پورې اړه نه لري، بلکې د افغانستان په ټولو هغو مبارزو ښځو پورې اړه لري چې په دې درېو کلونو کې قربانۍ ورکړي او د افغانستان د ازادۍ لپاره یې مبارزه کړې. زه د دې جایزې په ترلاسه کولو سره د لا زیات مسؤلیت احساس کوم او غواړم چې د هغې بې عدالتۍ پر وړاندې چې په افغانستان کې شتون لري لا زیاته مبارزه وکړم او لا پیاوړی ودرېږم.
د مارټین انالیز جایزه د بشري حقوقو د مدافعینو لپاره کلنۍ جایزه ده او د جایزې ګټونکي په نړۍ کې د بشري حقوقو د لسو مخکښو نه دولتي سازمانونو د ارزونکو پلاوي لخوا ټاکل کیږي. د ماشومانو د سولې نړیواله جایزه نیلا ابراهیمی او مارټین انالیز جایزه جولیا پارسی ته په داسې حال کې ورکول کیږي چې طالبانو د ښځو د زده کړې، کار، سیاسي او ټولنیزو فعالیتونو د محدودولو سربیره ان د ښځو څیره او غږ هم اورد کړي. که څه هم طالبان ادا کوي چې د ټولو افغان ښځو حقونه د اسلامي شریعت له مخې خوندي دي، خو د امر بالمعروف او نهي عن المنکر وزارت دوی په نوي قانون کې چې د روان کال د اګست په 1 تصویب شو د ښځو د مخ پر بشپړ پوښلو ټینګار کړی او غږ یې هم اورد ګڼلی دی. هغه څه چې د نړیوالې ټولنې تون غبرګونونه یې راپارولي دي.
راپورونه مرکې او اوریدونکي
په پاکستان کې د افغان کډوالو سراسري شورا د دغه هیواد د پولیسو لخوا په اسلام آباد کې د کابو دیر شو افغان کډوالو د نیولو خبره کړې. دا چې اوس افغان کډوال چیرته دي تفصیل یې فیروز عزیزی نه اورو.
کبیر علی په پاکستان کې لمیشتو افغان کډوالو دی چې وایي د پولیسو لخوا د سه شنبې په ورځ د کور له مخې د اسلام آباد په بیوله سیمه کې نیول سوی او وروسته د لاسرو کلدارو په مقابل کې د پاکستاني پولیسو لخوا بیرته خوشي سوی دی. د ازادي راډیو ته وویل چې له تیرو دوو کلونو راهیسې امریکا ته د تاک د دوسیې مخ ته وړلو لپاره د قانوني اسنادو په لرلو په پاکستان کې دیر دی.
تاریخ
ویزا او پاسپورت یو قتل چې تاریخ یې نه دی تیر شوی پښتنه وکړه چې نور دلته څوک دي کله می چی ویل یوازې يم زی موټر کې واچولم او ځان سره یې وړم د ورځې لسنیمو بجو یې چې په یو تلخونه کې چولې وم د شپې تر 12 بجو هلته موږ ډیر وزورول نه ډوډۍ و نه وبا بل اخره چې موږ نه پیسې واخیستي زموږ کارونه یې ژر خلاص کړل او را خوشي کړو
بل خو په پاکستان کې ومشت افغان امیرمن چې نه غوښتل پراپور کې نوم خپور سي ازادي رادیو ته وویل پولیسو یې یو خپلوان د اسلام آباد له ډیول سیمه نیولای او لزان سره وړای دی
پرون زمون پسیمه کې پولیسان راغلي وو او زمون یو خپلوان ونیول او لزان سره بوتله
دغه افغان کډوال د پاکستان له حکومت نه نړیوالې ټولنې او هغه هیوادونو چې دوسیه پر مخ وړي غوښتنه کوي چې ستونزو ته زر تر زره رسیدنه وکړي له دې سره په پاکستان کې د افغان کډوالو سراسري شورا د اسلام آباد په بیولس او ډیولس سیمو کې د افغانانو نیول تاییدوي او وایي چې د سه شنبه په ورځ 13 تنه افغانان په دغو سیمو کې پولیسو نیولي دي د دغه شورا سرپرست او مرستیال مایوند علمی په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
ارون تقریبا یولس بجې شاوخوا پولیسان راغله د پی 17 ته او لکه مهاجر ورونه لزان سره بوتلل او موږ د شپې درې بجې هلته وزرو زارۍ د تڼې مشر ته او د خلکو ته مو وکړلې متاسفانه هېڅ نتیجه یې ورنه کړله او زموږ دا څلور ورونه یې د شپې په یوه بجه د ویزې اکسپایر شوې وې محکمې ته معرفي کړله
د که څه هم ونه ویل چې څومره افغانان یې بېرته راخوسي کړي خو زیاته یې کړه چې یو شمېر هغه افغان کډوال چې د کډوالو د کارتونو په درلودلو له کلونو راهیسې په پاکستان کې اوسېږي په ضمانت راخوسي سوي دي دا لومړی ځل نه دی چې افغانان په پاکستان کې د پولیسو لخوا نیول او ځورول کېږي بلکې له دې وړاندې هم د دغه هېواد په بېلابېلو سیمو کې افغان کډوالو له دې ستونزې شکایتونه کړي او سلګونه زره افغانان په تېر یو کال کې د پاکستان د پولیسو لخوا افغانستان ته شړل سوي دي د پخوانیو امنیتي ځواکونو خبریالانو د مدني ټولنې د فعالانو او هنرمندانو په ګډون ډیری افغانان پر افغانستان د طالبانو د واکمنېدو وروسته اروپایي هیوادونو او امریکا ته د تګ لپاره د خپلو دوسیو د مختولو له امله پاکستان ته ورغلي دي په پاکستان کې د افغان کډوالو د سراسري شورا د معلوماتو له مخې دا مهال ډیری دا کډوال د اقتصادي ستونزو بیکاری د ژوندانه د اسانتیاو له نشتون د ویزو د تمدید او زده کړو ته د ماشومانو د لاسرسي په برخو کې له ننګونو سره مخ دي
سینن خبری شبکه راپور کوي چې په افغانستان کې جنسیت بدلی د طالبانو لخوا د توقيف پر مهال له سخت فزیکی تاوتریخوالي او جنسي تیری سره مخامخ دي دا سینن په راپور کې چې پر نو خبر شوی د طالبانو په زندانونو کې د جنسي د جنس بدلو شبکې او پر دوی په بخنه سره د جنسیت د جنسیت بدلو شکنجه او پر دوی جنسی تیری ته اشاره کوي تفصیل سناکه کرناورو
یو شمیر جنسیت بدلی ازادي رادیو سره په خبرو کې دا کوي چې د طالبانو لخوا له تاوتریخوالي او جنسي تیری سره مخامخ شوې دي یو له دوی څخه شیشه چې په خبرې د طالبانو لوري پاکستان ته تښتیدلی ازادي رادیو ته وویل
چاره یم چاره یک بوتل بود برافوی قمراتم با جریان بودم که څه
د انصاری په سلورلاری کې هوټل ز او ملګری می حالته و جریان کې و چې طالبان زمو کوټه تنه نوته ماسک اغوسته او وسله هم ورسره و مخې په دسمال په خول شوی او اول زما موبایل واخست لاسونه را ته وتړل او زما عکسي واخست په ملای په کېبل و هلم او بیا یې ز جنسي اړیکې ته اړ کړم ما فکر وکړ کمه حوزې ته یو سی ژوندې می نه پرېګ دی
مره به حوزه به بره مره زنده نه می مانه مجبور شوم
یو بل جنسیت بدلی چې د موضوع د اساسیت لامل یې ونه غوښتل نوم یې په راپور کې خپور شي د غږ بدلولو په شرط یې ازادي راډیو ته وویل
ډیر پتنګ نور مرګ مرناری و هم مرګ نشته دی و هله می خوړلې دي عوامو د لاسه د حکومت د لاسه می وال خوړلې دي رونه می وهي پلار می وهي سوال چې زه یو شی ملي مزه د ډاکټر چاپ يم زم زره لرم کوم چې باندې وزم تازه هوا وخلم چکر وهم زم غواړم چې ځان ته څه سودا وخلم نه د خلکو حکومت د لاسه بار وته شم د عوامو د لاسه باندې بار وته شم ډیر تنګ راغلی یم لکه نه ډیر
د طالبانو حکومت وایي چې بیولا مجاهد د راپور په اړه د ازادي راډیو پښتونو ته ځواب و نه وایي خو مخکې ویلی و چې هم جن خوښونه جوړ دی او دوی مخنیوي کوي دا په داسې حال کې دی چې سی ان ان خبری شبکې په یو راپور کې ویلي چې یو شمیر افغان جنسیت بدلو دی شبکې سره په خبرو کې ویلي په افغانستان کې د طالبانو په زندانونو کې د توقيف پر مهال جنسي تیری او د شکنجه سبندولو او فلزي زنجیرونو سره د وهلو په شمول د سخت فزیکی تاوتریخوالی سره مخ شوی. سینن د سه‌شنبه په ورځ راپور ورکړ چې د سهراب په نوم یو 19 کلن ځوان دې شبکې ته وویل چې په توقیف کې د طالبانو لخوا څو ځله پرې جنسي تیری شوی دی. دغه خبری شبکې زیاته کړې چې د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت د سی این این موندنو په غبرګون کې ویلي چې د لواطت په څیر عملونه غیر قانوني او د اسلام د احکامو خلاف دي او له عاملینو سره به یې قانوني چلند وشي. د جنسیت بدلو یا ال جی بی ټی کیو ټولنې یو فعال زاهد مصطفی ازادي راډیو ته وویل
وضعیت دیگر باشا در افغانستان
په افغانستان کې د جنسیت بدلو وضعیت شانه دی. مخکې له طالبانو په نورو حکومتونو کې مو هم داسې یو ملاتړې قانون نه درلود چې د رنګین کمان جنسیتي کټګوري په رسمیت وپیژني، خو طالبان په بشپړ ډول د انکار په ډول چلند کوي. یعنی د دوی لپاره د جنسیت بدلو په نوم کومه جنسي ډله نشته.
جنسیتي زیر عنوان دیگر باش وجود نداره.
د افغانستان د رنګین کمان سازمان په راپور کې چې یوه اونۍ مخکې خپور شوې دا شوی چې د 2022 او 2024 کلونو ترمنځ په 14 ولایتونو کې لږ تر لږه تنوي جنسیت بدلې په عام محضر کې مجازات شوي دي. همداراز د روشنایا په نوم د بشري حقونو یو سازمان ویلي چې له 2020 کال راهیسې په افغانستان کې د جنسیت بدلو پر وړاندې د تاوتریخوالي 825 پېښې ثبت کړې دي او زیاته کړې وه چې فزیکي تاوتریخوالی په افغانستان کې د دوی پر وړاندې د ځورونې یوه عامه بڼه ده.
و مورید چې سینن شبکې راپور ورکړی و چې په افغانستان کې جنس بدلی له جنسي ځورونې او تیری سره مخ دي. اوس به هم د افغانستان په ختیځ کې ورشو ختیځ ولایتونو ته. د ختیځ ولایتونو اوسیدونکي وایي د هیواد په ټولو زنونو کې هوایي ډګرونه فعال دي او مسافرین په اسانه کولی شي چې د هیواد دننه او بهر هر ځای ته سفر وکړي، خو د دوی په خبره چې ختیځ زون له دغې نیابته به برخې دی. ځایي اوسیدونکي وایي د ترانسپورت او هوایي چلند وزارت نږدې 4 میاشتې وړاندې ژمنه کړې وه چې په یو میاشت کې به د ننګرهار هوایي ډګر ملکي الوتنې پیل کړي، خو لا هم د خلکو غوښتنې او د چارواکو ژمنې نه دي پوره شوي او ختیځوال بهرنیو هیوادونو ته د سفر کولو په خاطر د ماهیپر په ستونزمنه لار کابل ته ځي. تفصیل له سیمې په دې راپور کې.
د ختیځو څلور ولایتونو ننګرهار، کونړ، نورستان او لغمان اوسیدونکي شکایت کوي وای دوی پښته هوایي ډګر کې بهرنی هیوادونو ته په الوتکو کې د سفر لپاره کابل ته ځي او د ماهیپر په کګلیچن سړک د لارو بندېدو له امله په وخت خپل هدف ته نشي رسیدلی. د کونړ او ننګرهار دوه تن اوسیدونکو حاجي سید عظیم خان او تاولا خان ازادي راډیو ته وویل
د ختیځو ولایتونو د هوایي ډګر بند پاتې کېدل ټول مشرقوالو یو رقم څنګه دا ټول زونونه هوایی پروازونه به هر ممکن تکي او متاسفانه تر اوسه د ختیځو ولایتونو هوایی ډګر بند دی. نو دا زمونږ ختیځوالو لپاره یو غټه ستونزه ده. اوس په مایفر باندې دغه یو سخت مزل کول او وخت ضایع کول او ډیر ځوانان زمونږ په دغه لار باندې مایوب شو، څوک شهیدان شول. نو هیله مو ده دا هوایی ډګر فعال کړي، نو دا به زمونږ مشرقوالو لپاره یو خلاص راوړنه وي.
زمونږ حاجي صاحبان کله چې حج ته ځي یا عمرې ته څوک ځي په تکلیفېږي، کابل پورې یا هلته پرواز موجود نشي، نو په هغه صورت کې بیرته دوی راګرځي، بل ورځ ته مجبوره دي چې بیرته راشي جلال آباد ته یا ننګرهار یا خپلو اړوند ولسوالیو ته لاړ شي، چې په اوسني شرایطو کې دا ډیر یو ستونزمن کار دی. د نورو زونونو په شان یا د ولایتونو په شان چې بامیان یو ولایت دی، په هغه کې هوایي ډګر شته، په مزار کې شته، په هرات کې شته، خوست کې.
څلور میاشتې وړاندې د ترانسپورت او هوایي چلند ادارې مسؤلینو ژمنه کړې وه چې په یوه میاشت کې به د ننګرهار هوایي ګر د ملکی الوتکو پروازونو ته چمتو شي او د ختیځو ولایتونو مسافر به د کابل هوایي ډګر ته د رسیدو لپاره د ماهیپر پر مرګونی لارې له مزل کولو خلاص شي، خو لا هم تر ملکی الوتنې نه دی پیل شوی.
په راپور کې مو واوریدل چې دا ننګرهار اوسیدونکو غوښتنه کړې وه چې د ننګرهار ملکی هوایي ډګر د بیرته الوتنو ته چمتو سي، که څه هم میاشتې وړاندې د دغې ولایت چارواکو له ننګرهار میشتو سره ژمنه کړې وه چې د هوایي ډګر به ډیر ژر بیرته الوتنو ته چمتو کړي، خو د دوی په خبره باندې چې له هم د هوایي ډګر الوتنو ته چمتو نه دی. دوی له حکومته غوښتي وو چې د نورو ولایتونو په څیر باندې دوی ته دا امکان برابر کړي چې وکولای شي له دې هوایي هوایی ډګره نړیوال سفرونه وکړي او له دغې هوایي ډګره نړیوالې الوتنې پیل شي. دوی غوښتنه کړې وه که چیرې دغه الوتنې پیل شي دوی به اړ نه وي چې د کابل جلال آباد تر منځ چې د دوی په خبره باندې مرګونې لار ده سفرونه وکړي او بیا د نړیوالو هیوادونو ته د تګ لپاره مایپر نه تیر شي او کابل ته لاړ شي او له هغې ځایه دوی الوتنه وکړي. د دې خبرې خپرونې وروستۍ شیبو ته راورسېدو په دویمه نیمه کې به درته د سپورت پروګرام لرو چې بختیار ساحل وړاندې کوي او په دې به پکې راپورونه وي چې د احمد زی په خبره باندې کرکټ بورډ د 19 کلنو لوبډلو ځوانانو په ټاکنه کې عمر په پام کې نه دی نیولی دا چې څنګه ولې په دې به د ساحل بختیار راپورونه درکړي. خو تر هغې وړاندې ورځو لنډو خبرونه.